السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی، نن تاسو تکرار اوړی. خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثباته افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوو میرمنو د موږکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلي محمدي ویلي، یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د موږک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د ناڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنورۍ په 21مه د مونتنری پارک پر کلب ډزو کې لاس تنه ووژل او لاس نور یې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدراعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمنی ویلی و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمنی د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوز چارواکو پرون ویلي په زاپوریژیا، افدیفکا او لیمان کې د روسي لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستې. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نسا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکتر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو او کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې او سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي، د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي، دغه پېښې زیاتې کېږي. په افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي، چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فروست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره دباندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په لسو ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې یې تورې اوښتې دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاسو پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اورېدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 24 شپېته 1 یا 00 420 11 24 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 420 11 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته، سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. چې ټول روغ جوړ اوسې، بلې د ژمي موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعا چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې وروکي یا مارچ یا یا عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سي پیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه سي مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یک فیصدی راته ویل چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دغه د اړوک ماتېدنه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بېرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده او واقعا هم دغسې پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخم په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نس په فیبروزي نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کېږي. کچېرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو د درد احساس پکې زیاتیږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا ته اورېدونکي به هم داسې تجربه لري. ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یوه ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یم روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د اډوکو ډاکټر سره یا د بل باش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسېږي، پړسوب ورکې پیدا کېږي. بل هغه موږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په امینه اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کېږي. که چېرې دغه نښې موجودې اوسېږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چېرې یو څوک ضربه ګوري که ډېره عادي ضربه هم اوسېږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی بیرته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیا د تنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسېږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د پښو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، وبو وایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یا خونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استقا قوه زیاته اوسېږي، یعنې د راخې د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د خویا کېدو امکانات په کې کم اوسېږي. بل که چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. بله بله، مهرباني مهرباني.
او ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله که څه تم شئ، البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کړم: 00 420 121 140 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 420 121 140 01. البته تاسو د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدلی شئ، همدارنګ په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شیبه د ازادي راډیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو له خپل تخنیکي همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب؟ زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې د سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و، البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به حتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه او بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروف دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو ترڅنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزی کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کېږي. کله چې یو کسر پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي ترسره شي. د فریکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بېځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت وي او ډېر دردناک حالت وي. کله چې بند د خپل ځای څخه بېځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې که چېرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړی د ګوتو یا د بندونو حرکات مو سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه را سره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند، او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم
مهرباني. زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي یا چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکی هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکاره به وغواړو چې را سره روخي کي. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو باندې همدارنګه په ژوندۍ توګه، او بیا به تکرار د ماخوستن په 9:30 باندې دغه پروګرام خپریږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به پنور پروګرامونو کې به دوی اړیکو ته منتظر یو ځکه چې دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکو خغلی اجمل پښتنه درلوده خغلی مومند او د دغه پروګرام یو مبحث هم د کورونی او درملنو او د دغه ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوي. پښتنه دا ده چې کله چې اړوکې ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي، هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې ډېر مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت له نظره کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه وي تماس پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا پکې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کوی شي چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو یا د همغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې سره وصل کړو تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلی مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو فکر کوم شته. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بلی بلی تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس غاغورم. سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني
تشکر. زما د اکثر تاسو دې پښتنې دی ورور. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په د نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردان زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې دي درد کوي او په درد کې سوزش کوي، دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتنو چې زنګ راواله او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي. خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو بم راواخلو، بیا دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب تم دې سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایت بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم. مهرباني وکړئ. موږ مونږه کاورو
خوشاله وسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې نه کړل په بازی شکه سبندان نه تقریبا د چا لاس ماتیا په کله خلک نه خپل مرغان وروړي تقریبا هغه بندان شه مثلا غلاش پری مثلا د زیاتره وختو کې ګوره هغه چې خوب جوړیږي. نو ما یې ډاکټر صاحب دغه څه نه دا به منفي تمامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې چې هغه یو مینه کې تقریبا دغه اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زیاتره زما په نظر د ما خپل د چې ګوته او وخت کې ماته سوی و تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي نه تقریبا جوړه سوی ده. خو د پښې ګوته مې د دشه لږ زره هغه جوړه سوی ده ډیر تقریبا یخ هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي د کلو باندې کې زیاتره خلک د شکسته باندې بده نه مو خلک ډیر کارونه کوي. په بعض اوقات کې خلک هم ستا بعض جوړ کې چې خلک اکثره چې هغه نه لري ارپن نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکیم قاری صاحب پښتونو چې هغه پښتنه وکړه. البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی. ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سوای سره لري سوزش. په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشفګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشفګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پختنه می واخست دا داغه فکر کوم دا دوک دا دیفال ببارکی پختنه لرلا دا دوک دیفال خو پنارینه و خزینه که دوارو که بیدا کی خو خزینه و که واقعات دیات و سیگی عموما دا پندوز کارانی پینز پندوز کارانی نروس دا دا دوک دیفی چه پا تیبی سلاکی ورطا یو شبی روزی زوی زیاد پیدا کی چون پا خزینه و که سروجن هرمون دا دا پو دا عادت مواد دا پندیدو نروس دا کمیگی سازه یا اگه دا ادوکو پا منرالایزیشن که چه کم رول دی اگه دا من دیدی پا خزو که زیاد پیدا کی که نسبت نارینو تا بل دا بلا پختنه دا زنگون دا سوزه شو کلا موه دی زیادی دا تو نبکشتا دی خو مومن دا دا موسین و خلکو که چه امرو نزیاد و سیگی اگوی که یا محلت دی وستی و ارسایت سرتوی شاید دا غی دا وجه وسی دا رازو تا پیدا شوی بهتر خبر بداوی کنیزی کم دورتو پیدی متخصیص وی اغی تا مراجعه وکی
من نکم البته یو چه باید اضافه شید چی دی زنگونونو او ادوکو دردونو نیوازی پا موسینو که بلکه پا هاگو کسانو که چی ورزش کهی یا رزمی یا فوتبال یا نور ورزشونه که پا هاگو که هم دغسی تپونا و ماتی دینی دیر زیادی پیکیگی چی پلوی کچا بندی پنده که اتا ورزشکاران پا دی بندی کلا کلا ورسر مخکیگی او کلیگی ورنه دکتر سی پا بلا پختن از مونگ دی بل اوریدون کی و احمدی پونم لبغلان اغوی دی شکست بندان و پرتبات ویلی لبت از موگ مکمل مبحث هم شتپ هم دی مورد بنده چی لمرنوی و کمکونون بشروع و کتاسو یوا بلگو ویلی چی کوالی شی اغا دوک چی مات وی دی اغا شاعت لرگی کی دی و پا بنداج بنده و تلی ترغو چی سی مرکز تیره سوالی شی نور چی دستی اولی کمکون شتت چی و کوالی شی ناروخ لکت کلینیک تا دتلو وست پیدا که و بالاخره سم ورسیگیم
بله نور شان خو د اډو کې د ماتې دوه صورت کې طرف تثبیتی کې د مغه کم طرف شي مات شوی که بخی کلاس وي هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزادی په واسطه باندې یا بل کوم څه سخت دی چې پوسته کې زخمی نه کې هغه سره وصل کیږي تر څو دغه طرف ته دغه نه وساتل شي د حرکت نه وساتل شي د دې لپاره چې خوشه کې کوم عصب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه اونو بینی او امبولانس عموما که امبولانس سهولت موجودی پا امبولانس که داره تشفخانه تا انتقال شی
من نکم دکتر سپ
کچیری بیا وینا با هیدن هم سر موجود او سی گینا بیا در کوشش رو چی آقا ساها کلک بنداج بانی او ترشی ترچو شفخانی تا او رسی گوال تا بیا پا اساسی شکل بنده دا بیشی
کچوک بلد نوی اولی هم رستی نویز دا او هر دو که مثلا چاربند یا دیگه چه ارتوائی دا هر دو که مطسوی وی زربه لیدلی وی یا ملا جوبلوی دا ملاکو هر دو که وی چه دیر حساس دی او زینو حالتونو که انسان تا تر دو مر تر پای بم دغا سی درد پاتی کی گیا و ممکن تر دیر پوری در پورونو پاساس دی فلج و زینو نورو خراب و پیخ و لاملم گرزیده شی که چوک غیر ارفایی برخوردو کی دی تاسو سپارختنه پا دی برخی که چه ده چی که چوک بلد نوی باید چه وشی لنورو خلکم رست و غاری چه باید و کی
آقا چوک چی ده ملا زربی گوری یا ده سر زربه گوری پا دی حالاتو که ضرور خبر را بهتر خبر را داده چی سهی تیم را او گختل شی من انشاءالله پا دی وقتونی که ده سهولتون لرو پر تقریبا ده افغانستان پا زیادتر برخو که ده سهولتون موجود وی چې سی ټیم ته اول ورکړل شي امبولانس ته انتقالیږي او سی پرسونل سره هغوی به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر چې ورته وي په هغه کې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونا او درملنو او د شکست بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ ګوس دوه پیغامونه لرو دا به خبرو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار بدل
سلام علیکم صاحب خیر خیریت ډاکټر صاحب ساز ما دا پښتنه ده چې دا ستونزه دي د زنګنونو په دایښت کې د درد سدیر په تکلیف سي نو د سیسینو سالی اویا یا پنځه اویا کال ته رسېدلی د دې تداوي سته که نهسته دا حال خو پیراکي ورور
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې کړي
هو د دې تداوي شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیدي ډاکټر یې نږدې نه وګوري چې په کوم مهال کې مریضي ده او څه مریضي لري فکر نه کوم که داسې څوک ورته هغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسیږي او د تداوی دغه پلان ورته تشریح شو اتمن تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې ان شاء الله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې خطر سره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنکجی کې ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زمرج علاقہ د سیلیری علاقہ د دلته خو چا شماته سی لاس مات سی ورور مرج دلته پیسې لاس کیشته بندان ورته وای دغه ته ورولو نو هغه د پښې وروتلی بیا میاشتیا څو وخت تړلی یکل کژاسی کله داسی چې جوړ سی نو دغه ته خو ډاکټرانو دلته زمرج سر نږدې نسته یا په شارو کې دی یا په نور ساحو کې دی نو مرج وای چې په دې بابا نه چې مرج اړین تدابیر په کار کې مرج ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمن مبدی دوی غک سفر راغی تاسو مو موریده لې البته دغه پیخي زیاتې شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالې خو ویل چې یو لري پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي والته زموږ لري پرته علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز ده نه پکې.
بله 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 یو څه مو ویل چې شکست بندانو یا کسانو چې دغه اډو کې د دې خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلې یا کوک جوش خوړلې ده یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفيږي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسره اډوکي برته جوړ کړي او برته سره وټړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتې او مشکلات برته زیاتې پمدغه مورد باندې چې یعنی باید څو شي کړه اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مویلی او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې باید تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا هادیا کال د جری عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او هغه ورته لارښوونې وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته ولي کې یا طبقه ته دی وشي. موږ ولي درته موږ د دې واقعیت دا سیدلې دي چې شکسته بندانه تداوی کړی دی او شکسته بندانه تداوی ته خوندو ته دی د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړی دی د چي جوش نه دی خوړلې یا کوک جوش خوړلې دی هغه وختونه کې بیا ناروغ تم د مشکلات زیاتې ډاکټر ته یو غټ مشکل اوسې ځکه هغه ولني حالات کې چې کومه تداوی تر سره کیږي هغه نوروز چې شکسته بند تداوی کړی ډیر چیلنج ورته پیدا کیږي هغه نورمال اناتومي په دغه ته معلومات نه وي د اناتومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغه ته معلومات نه نو ښه خبره ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تداوی وشي. کله چې اډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
نو زما په نظر باندې بهترین خبره ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي
ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته
اول سره نه.
بله ښاغلی مومند غواړم په شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي په ځینو کې به نه وي او شکسته مندان هم شته ځینې ډیر مشهور دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وي چې څنګه کومک وکي کوم حالتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا د دوی مرسته وغواړي یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دی بل اخر کار وکي په دې مورد باندې.
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته د حق نشم ورکولای چې هغه ته د کار اجازه ورکړم ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړی هغه ته مشکل دی چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي ځکه د غیر امبیر پر مختلفه دی او د وی دی کارونو سره بشنهي تقریبا نه لري. موږ یو واقعیت لیدلې دی د اته د سیم شوی دی چې یو عادي دغه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کټه کېدل منځ راغلی دی نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر مریض ته به یا کورنۍ ته به تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او زوږی ورته لک تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو ښه خبره ده چې سی مرکز ته درشي او خطر دی ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم ښاغلی مومن، زه غواړم د تاسو تجربه پرې واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځایه وي، یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي، هغه ځینې تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي، حرکاتو د رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پیښې زیاتې کېږي چې اډوکی نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکې کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلیي او لای وضعیت خرابوي، چې دا بیا ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکې خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغسې پیښې تاسو هم لیدلی دي چې اډوکې نه وي مات، خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکې چاره یې ورسره کړې وي.
بالکل، همدې هفته کې همدغسې یو واقعې سره مخامخ شو. ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند د دې په ځای باندې تحقیقونه یې رسولی وې، ضرر یې ورته رسولی و. یو عادي تراما وه، ناروغ یې رانیولی و، طرف ته یې زور ورکړی او ښه پیمانه زور کشې ورکړی ورته. کم لیګامنټونه دي په حساب باندې په سپورت مینانو کې، دا زیات په ضربه باندې په ټروما باندې اخته کېږي. د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیری کړي و، هغه بدون د عملیات نه اوسه د وینې کېږي. که په چیری اول وخت کې د هغوی د اورتوپیدي متخصص ته یا کل مراجعه کړی وي په ښه شکل باندې، د دوه لا درې هفتو په جریان کې ښه کېده، نو د هغوی زیات زور فوکس او تمرکز په دې اوسېږي چې کش ورکړي ضرب ته.
بله بله ښاغلی مومند، اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بې ځایه کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه هم لري، له دې سره تړلې بل موضوع چې په کورنیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي، یا یې سم نشي نیولی، یا یې لاسو پښې کش کوي، یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلي وي چې ماشوم زنګیي له دوو لاسونو نه او زړیي په ټوکو باندې، یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلوي او د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووای چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورنیو ته؟
او د ماشومانو په باره کې یو خبره ډېره مهمه ده چې ماشومان هېڅکله هم باید لاسونو څخه کش نه شي کړی. دا حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشا لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی. کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي، دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې دې تداوی بیا ډېره چیلنجبل ده، نو کوشش باید وشي چې ماشوم هېڅکله هم د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي بیا دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. نو کوشش باید وشي چې هېڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې به هم که تاسو بیا هم کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه لږ کم شي، اندازه هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چېرته داسې عضله ژوبلی یا ډسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي، هغه څه باید وکړي؟
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بې ځایه کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکته وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي، تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډسلوکیشن یا خلا یا د اډو د بندونو بې ځایه کېدل دا یو عاجله واقعه ده د اورتوپیدي په برخه کې. نو دا هر څومره جوړ چې کېږي باید شفخانې ته ورسول شي، تر څو ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بند چې بې ځایه شوی دا په ځای شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 21 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتساپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتساپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 21 140 15 01. موږ به د تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کومو حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام له اوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکتران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایه وشي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یپ، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې برته خپل قوت لاس ته راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغې کې امکان لري چې هغه خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکې حتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکې یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته بیا په هماغه ساحه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه د مو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ یاستوس برا شو. د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلی وو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیښې دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفي 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډېره ښکته تللې ده او هوا ډېره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفي 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفي 30 پورې رسېدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په امیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مړ شوی دی او نور ناروغان هم شته. په زینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه، همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربېره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په همدې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند واورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغسې حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کېږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره بیرون ساحو ته وځي، دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي. کله چې د حرارت درجه ښکته شي نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي نو هغه ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیرې سره باندې نیکروز او بیروس د ګنګرین او ته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کله کله دغه قسمتونه دي پی ګوتې او همدارنګه د لاسونو څوکي او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګي تغیر کوي، تورواله پیدا کوي، شینواله پیدا کوي. بالکل
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وی چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم کنه وضعیت به نورم پسې خرابېږي؟
او عموما اورنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي نو ناروغ د ګوتو څوکو کې سرونو کې یا د پوزې په څوکه کې یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې سر نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې د حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شي نو کوشش دې وشي چې کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې او ښه ځانونه تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخېږي نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوښه دربر نیولي یعنې په څو طبقو کې دننه شوي تنظیم شوي اوسېږي د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لمدوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیري وشي، مایعات زیات واخیستل شي، که انرژی باید زیاد واخیستل شي تر څو دې حالات څخه مخنیوی وشي. او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نه کی، یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنه کړی شي. ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکو به وی، البته دوی ته به بیا هم په اخر کې که وخت وی وخت ورکو. د واتس اپ ټلیفون شمیره مو د 00 300 221 140 او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 300 221 140 15. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغسې پیښو د زیاتېدو او همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی وهلو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي، بالاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تروسه نه دي راغلي؟
د تروالی په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې دغه طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشي دې څخه مخنیوی وشي، که بیا خدای نه خواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی پکې رانغلی یا د بهبود پکې رانغی، اخري لارې به د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړې هوا کې چې اوس زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعیت و.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه. د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي، تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي؟
عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي معیار همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي. ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو دا د وینې جریان بیرته یاده شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. مهرباني.
ابرم ژغ دی ابرم. ما ویل ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه، ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ښه، پښه مو سوې وه، یعنی اور یې اخیستې او سوځېدلې وه. اډوکې خو به جوړ وي؟
اډوکې هم نه دی، دغه بجلکه ده، نه ډیریږي نه لږیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیو شکل کېږي.
ښه، څه تداوی خو مې کړی ده، یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټرانو ته کله یم، ډېر ډاکټرانو ته کله یم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، 2-3 لکه مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه موږ په تاوانمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
سی ډاکټر صاحب هم کزینی. بله ډاکټر صاحب، پوښتنه که تاسو لرئ ترې وکړئ. دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی؟
دغه خو دې بجلی کې به دغه اخر کې چې کوم بند لري کې شې به دغه اندازه کې ده.
او دغه اوبه کې اوبه تیرې چې زخم نه دی؟
او لګو به لګر و بر راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنه و مې بیا لګو به کوي یو اندازه.
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي؟
دوه ویشت کال فکر کوم دی ویل. دوه ویش کاله کیږي.
پدې حالاتو کې مهم شی دا حفظ الصحې مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک وساتل شي کچېری پوستکي اندازه زیاته د خپل زس یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکي په وان کېږي دا زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به د کوم یو قسمت بیرون خوره ده شي موږ چې لیدلی دی اکثره وخت کې دغسې زخمونه چې هډوکی یا دغه وخت بیرون خواته تماس وي په دې حالاتو کې زخمونه نه وچیږي. او بل په څنګ کې د هغه د شکرې معاینات مهم دي چې خدانه خسته شکر خونه ونیسي په دې حالاتو کې هم زخمونه نه جوړیږي.
سمه ده، ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ اوسلې را سره ګډون وکړ. شاوخوا یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې، دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي، د عضلو د ژوبلېدو او پړسېدو پیښې هم زیاتې شوې دي. تاسو مکمل توضیحات ورکړه، اوریدونکو هم خپل زنګونه راول، پوښتنې او نظریات سره تبادله شول. ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب. البته په اخر کې به وخت تاسو درکو که لنډ پیغام څه لرئ مهرباني وکړئ چې بیا خدای پامني سره وکړو.
هیوادوال ته پیغام دادی چې کوشش خپل تر حده پورې څومره چې وسه کېږي کوشش دی وکړي چې زیات په یخې هوا سره، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته د حرارت درجه صفر څخه ښکته کېږي، د ځان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق. که چیرې ضرورت نه اوسېږي زیات په یخې هوا سره ځان نه په تماس کې کوي، نور خاص پیغام نشته.
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مو سره اشتراک وکړ. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د خبرونه مو تر دې دمه واورېده. زما صفی الله ستانکزی او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې بیا مومنه. له تاسو اجازه غواړو، ښه وخت ولرئ.
گرے شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو شرابی 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 کی شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شیرون سودا گرے شرابی غزل